لا يزال كاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خپرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې باج کروندګرو د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
مریضان کې امیر چرس
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظي ور کمزوري کړي دي.
دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده.
د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
د کابل خاریان وایي چې په کابل ښار کې د معتادینو ډیروالی د اجتماعي ستونزو لامل سوی دی.
سبا سهار ته چې پسې چې ګورو چې کوم ځای کې د وړو ماشومان د درې پیره وړو بایسکلونه دي چې دا ځای کې نسته.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
له پلار سره مې زما بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده درځه چې ځو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بوټو اړولو لپاره عملیات پیل کړي چې د حمل په میاشت کې کرل شوي وه. په داسې حال کې چې د هلمند او روزګان ولایتونو خلک د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو ځینې بزګران بیا وایي کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي دوی به د کوکنارو اړولو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل درې اونۍ تیرې شوي او په روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو بوټو تازه د مځکې څخه سرونه راپورته کړي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خان سږ کال د حمل د میاشت په 14 نیټه د یو رسمي فرمان په صادرولو سره د کوکنارو کښت منع کړ. اوس طالبانو حکومت وایي چې د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان او د نافع ټکور که څه هم دا یادونه نه کوي چې څومره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي، خو وایي دوی د کوکنارو د هغو بوټو اړولو ته ژمن دي چې تازه کرل کیږي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې باج کروندګرو د امیر المؤمنین حافظ الله له فرمانه سرغړونه کړې وه او بیا د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ. د کوکنارو په کښت باندې هیڅوک لاس پورې نه کړي او سرغړونکي به یې له مجازاتو سره مخامخ کیږي او همدارنګه به یې کښت له منځه ځي.
هغه ویډیوګانې چې د کوکنارو د اړولو په بهیر کې اخیستل شوي لیدل کیږي چې ځینې بزګران هم نیول شوي او ښاغلی ټکور هم د خپل رهبر د فرمان د سرغړونکو د سزا خبره کوي. خو د طالبان حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه ځانګړی قانون او پالیسي نه ده اعلان کړې. د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې اوسېدونکي له پیل څخه بیا تر اوسه د کوکنارو اړولو د عملیاتو هرکلی کوي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ یو اوسېدونکي امین الله له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو پر ځای د حلال او قانوني کښت مخه کړي.
دا منی تاریاک نه دی، دغه طالبانو ټول د بنځې وړي دي. نو وایم دغسې ماسې لاړ شه دي، تر د تاریاکو پر ځای د غنم وکړي، حلال شی دي وکړي.
د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ په یوه ویډیوي کلیپ کې لیدل کیږي چې طالبان د ټرکټر او رینجر موټرونو په وسیله د کوکنارو یوه کرونده ویجاړوي. د هلمند ولایت دوه بزګران قدرت الله او عبدالمتین شکایت کوي چې وچکالی دوی ته ډیر زیان اړولی دی. کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه سي نو له ډیرو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي.
نوزاد مساکلا په دې ولسوالۍ کې داسې تاریخ ماتی دا خو د بزګر د پاره یو غټ خان دی. ګوره زه خپله بزګر یم، زه اوس غنم په وکرم، غنم ماته دونه شی نه ګټي، بل شی ماته دونه نه ګټي. نو دا چې بند سه د دې په ځای کې د دې په بدلا کې باید موږ ته تخم راکول شي چې د هغه بدله یې
ارا کو چې بند سه ورور دا خو ډېر ښه کار دی، منګرې موږ ته باید بدله راکول شي. زه که چېرې غنم بدای شي خدای سوپی نه جوړي، مثال تاریخ دی سوپی موږ ته جوړول.
د کوکنارو د کښت اړولو لپاره داسې مهال عملیات پیل کیږي چې د کوکنارو د تیر فصل څخه لاسته راغلي تاریاک په هلمند ولایت کې د هیروینو په کارخانو کې پروسس او هیروین ځین جوړیږي، خو تر اوسه د دې کارخانو د ویجاړولو پر ضد د عملیاتو راپور نه دی ورکول سوی.
یوه څېړنه ښیي چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د معتاد په دماغ کې د جدي ستونزې سبب کیږي. دا څېړنه چې د چرسو پر معتادینو ترسره سوې ښیي چې په پرله پسې ډول د چرسو استعمال د دماغي فشار، د حافظې د کمزورۍ او د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ګډوډۍ سبب کیږي. ډاکټران وایي چې په افغانستان کې ډیری معتادین چرس او تمباکو په ګډه استعمالوي چې د درملنې پړاو یې هم پیچلی کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسیار سر اعصاب تاثیر میکنه، اعصاب بسیار ضعیف میسازه.
جبار څلور کاله مخکې له خپلو انډیوالانو سره د شپې په بنډارونو کې د برخې اخیستو په وجه په چرسو اخته شو. دای چې د حافظې د کمزورۍ تر څنګ د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ستونزو له امله هم ځورېږي. لیوی اونۍ راهیسه د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې بستري دی. جبار وایي د ده د چرسو نشه د دې سبب شوه چې وروسته چرس او تنباکو ګډ استعمال کړي.
چرس خو نه گرفتیم فرض مثال
تو 500 روپۍ به مو چرس رانیول، بیا به مو هغه مایده کول، لږ تمباکو به مو سره ګډول، سیګریټ به مې ځینې ډک کړ او بیا به مې څکول. کله مې چې چرس کول که چرس به و نه ښه به وم، پټه خوله به ناستم، خبرې به مې نه کولې. خو کله به چې چرس نه رارسېدل ډېر به په قهر
وم.
د هغو معلوماتو له مخې چې د معتادینو د درملنې له روغتیایي مرکزونو څخه راغون شوي، په افغانستان کې ځوانان لومړی د تفریح لپاره د چرسو نشه کوي او په دې وروستیو کې ډیر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. د اروپا د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز څېړنې ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جسمي ناتوانۍ، عصبي سیستم د کمزورۍ، د درسونو په یادولو کې ستونزې او د معتادې مور په ګېډه کې پر ماشوم د ناوړه اغیزو سبب کیږي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د چرسو نشه د لویانو خلکو په پرتله ځوانانو ته ډیر زیان رسوي، ځکه چې د هغوی عصبي سیستم او ذهن د ودې په حال کې دی. په کابل کې د نجات روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر محمد نومان رشیدی پوپل وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته د چرسو معتادین ډیر ورځي. په دې معتادینو کې ډیری ځوانان دي چې د رواني ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي.
مریضان کې امیش چرسه
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی افسي ور کمزوري کړي دي. دماغي نارامي او رواني ناروغي ورته پیدا کوي چې په نتیجه کې د ناروغ پر دماغ فشار راځي، پر لپسې بي خوبي ورته پیدا کیږي چې دا ناروغي به د درملنې وړ نه ده او د مړینې سبب هم کیدی شي.
مریضوم شوه مېتان
په افغانستان کې په سیګریټو کې له چرسو سره د تنباکو ګډ استعمال ډیر رواج لري. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه ذهني ګډوډۍ چې له چرسو سره د تنباکو د ګډ استعمال په نتیجه کې پیښیږي د معتاد د درملنې بهیر هم ټکنی او پیچلی کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گده میلو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین چا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می ده ازاده راجی ده زهر و کاروان پخبرونه که واره ده
خیر ده پودر ما و هاسی را سرکیه نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی کوی
ترنو اوریدونکو، تاسی ازاده راجی اوری چه پر منزونوی چپو سر بیره پسل اشاره پینزه ایف ایم چپو باندی هم اوری دلیسی. تنشی مواد د استعمال لامل په معتادینو کې رواني تغیرات راځي. په کورنۍ او ټولنه کې تاوتریخوالی او جرمونو ته لاس اچوي، ځکه نو خلک دې ته اړ ایستل کیږي چې د معتادینو سره بد چلن وکړي. دوی ووهي، له کورنۍ څخه یې وشړي او په بد سترګه ورته وګوري. دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی پر څو ډوله دی، او د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي.
دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا داسې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، لکه د پولیس او یا د امنیتي موظفین دوی تکیي او یا بندي کوي، زور بیای نور دا شاقه کارونه اجرا کوي، دا ټول خپل نو خوشنط دي.
څو ډوله تاوتریخواله وجود لري چې له معتادینو سره ترسره کی؟
یو فزیکی ده او بل رواني. هغوی ته بد رد خبرې ورته ویل کیږي، هغوی تکیي او یا بندیکیي او یا دا چې د شاقه کارونو ور باندې کی. اصلا دا همدغه ډیسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کیږي کورنۍ نه شروع کیږي، ځکه چې دوی چې معتادیږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لری کیږي. دی چې لری کیږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري، دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپله آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي، قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاده نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپله بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپله هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلک هم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمي کې لمر ته دوی کینی. بالاخره دا هم خلک هم چې دوی باندې دا خشونت کوي، نو بیا دولت نو مجبور دي چې دوی باندې نو خشونت لارې را مخته کړي، چې دا خپل نو حقوق بشر له لحاظ دوی هم خپل د معتادینو په مقابل خشونت دي.
تاسو دوه ډوله تاوتریخوالی یادونه وکړه، له معتادینو سره یو فزیکی ده او بل هم رواني ده، په دغه دوه کې کوم یو ډیر خطرناک ده د معتادینو لپاره؟
ولا دوه خطرناک دي، ځکه چې دا لفظي او روحي او رواني له لحاظ دوی باندې هغه کې خشونت کوي، خپل نو د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمال باندې او او یا سیستم عصبی باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي، او دا فزیکی برخورد دوی ته نو اکثرا مونږ چې ګورو شپې لخوا ورځې لخوا دوی نو زخمی کیږي، جروحات پیدا کوي، بلاخره کیدای شي چې د تکول لارې نه د دوی پخې مات شي، او بلاخره کیدای شي چې ځینې مرسی وي.
او عامل یې څه دی ولی له معتادینو سره تاوتریخوالی کیږي؟
دا خو اصلا خبره ده، دا یوې خو د مونږ جامه او د مونږ هیواد داسې دی چې اکثرا د دوی په مقابل کې آگاهي هامه بیخي کم دي، دوی نو نه پوهیږي چې دغه بیچاره چې معتاد شوي دي د دې حامل باید پیدا شي چې دی څرنګه معتاد شو. خلق ټول فکر کوي چې دا معتادین مقصر دادی، دغه تقریبا اکثریت نوې کسانه د خراب اقتصاد له خاطر زین نور عوامل چې پندغه محیط جامه دي هغه نو دوی هغه شوی دی، اخته شوی دی او معتاد شوی دی، د تبابت له لحاظ دوی هم یو مریض دي. عام خلق فکر کوي چې دوی مقصر دي، خو لیکن دغه بیچارهګان مقصر نه دي. او بل مهمه خبره دا ده چې دغه معتادین چې دوی هم د خپل د موادو تر لاسه کولو لپاره غلا کوي او بیا دوی یو په یو محیط و منطقه کې او یو په یو خار په یو منطقه کې یو ماجرا جوړوي او یا خلک ته وژني د دې له خاطره چې دی هغه د مخدراتو کو پیسې پیدا کړي د دې له خاطره نو بیا امنیتي ځواکونه او خلک هم نو مجبور دي چې د خپل هغه د قانون تطبیقولو دپاره دوی هم مجبور چې دوی په مقابل خشونت نه کار واخلي.
حل لارې څه دي؟ څنګه کېدای شي چې له معتادینو سره دا د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي؟
اول کې باید آگاهی هامه پوهاوی باید دیر شي. خلق باید پوشه چه دا موتاد سنگ موتاد شو اغا عامل پیدا شی بیا اغا عامل کی باید رسیدگی وشی او دو هم دا چه دا موتادینو دا تداوی مراکز دیر شی ساتامی وزارت باید دیده پا بخش که لک زر مصارفاتو که دا جامع جهانی کومکونه و مرستاو که و چه دوی دا پاره یا مرکز یا مجهز سنتر جور شی دوی بیا تداوی شی او مهم خبره دا چه ورست د دې چې دوی تداوی کیږي دوی ته باید یو مصروفیت پیدا شي یا وظیفه پیدا شي.
آیا پوهیدلاست چې د اسلام د نظره باید د معتاد سره څه ډول چلند وسي؟ په دې اړه به د مولوي عطاالله فیضانی خبرې واورو.
په کار دې چې دا خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد وي د هغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا عد مریضا یو میل مزل لکه د مریض پوښتنې ته ورسه. لغې جملې نه یو مریض هم دغه معتاد ده چې دغه مریض زیات دلاسایي ته ضرورت لري، زیات تداوي ته ضرورت لري او د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورسي. په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقونه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي، ده ته د هیله ورکي او دا احساس دی ورکه چې بیرته جوړیږي، ته بیرته رئیس سي، ته به مامور سي، ته به دکاندار سي. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول سي او دی په بعضو نورو کارونو په بعضو نورو چارو باندې بوخت راشي. دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر دی چې نیک نوم په یو چا باندې کیښودل سي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد سي. شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ، خصوصا دا خلک چې مریضان دي، څوک ورته پوډري، چرسي، بنګي او شرابي، او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه دا بخیل لري خبره ده. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپل کور وشړي، د باندې څه ولاړ، هر بد نوم بیرته د کور ته راګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و جمعت ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد اورد مه وایاست، دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته هم پکار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزې د اعتیاد ورته بیان سي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاه والسلام ولیږي، ورته وایي فقولا له قولا لینا، نرمه خبر ورته کوي. دا د نرمې خبرې تاثیر د تندې خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلای ساینه هغه پوه کړی شي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي راډیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. په کابل ښار کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرېدلو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د معتادینو له لاسه د ورځې لخوا هم د کورونو دروازې خلاصې نشي پرېښودلی. له دې ډلې څخه یو هم عبدالوارث دی چې په سپینه ورځ یې معتاد کور ته ورغلی او د کور سامانونه یې ځینې غلا کړي دي. دا چې معتاد یې کور ته څنګه ورغلی، دوی ولې نه دي ورباندې پوه شوي او څه شی یې ځینې غلا کړي دي، دا به خپله د عبدالوارث له خولې واورو.
کابل کې چې ژوند کې دلته خو پولریان زیات هم دي، نو روزانه ورسره مواجه کېږو، خو یوه عجیبه غوندې ډېره ښه قصه یې ده چې موږ بېګا د اختر نه شپې ورځې تېرې سوې وې، دوه درې ورځې مېلمانه هم درلودل. نو د موږ کشری ورور د کوره ووت چې زه به مستې راوړم کور لپاره، که نه نو دی چې لاړم مستو لپاره، نو دروازه یې ځان پسې پورې کړه د کلا. موږ نو د عامه کوټه کې، دغه عمومي کوټه کې ناست یو، خبرې کوو. یو بل د موږ د تره زوی د احمدي نومېږي، هغه تم خبر ورکړ چې تم را سده مین مسلک من سره ګډون وکړه. بیا یو 15 دقیقې تیرې وې چې دروازه بیا وازه شوه. چې دروازه وازه شوه نو د ماړو ماشومان د پردو مردو کلاس وخت چې کاکا راغی درک نه لګیده. خو موږ نور مصروف خپل قصو کې خو چې کله مستی راغله او ډوړي مولې مخ او د قصه ختمه شوه د مل مستیا سبا سهار ته چې پسې چې ګورو چې کوم ځای کې د دې واړو ماشومان د درې تایره واړه بایسکل نه دي دوه دانې چې دا ځای کې نستا د بایسکل نستا ځای کې ولکه چې خیرت چا خطلار چې د کثافات او کراچۍ هم نستا. بیا مې عجیبه غوندې څه اخوته چلو چې د دیګ بخار د انزلو لپاره چې دا ویلې نه کی خیو هغه نو په دې پوښتې چې دا کله چې مستو په سیالت ووت نو هغه نه پس پودري لم نو ته هغه کاکا نو هغه نو پودري و چې دغه ټول شان را ټول کړي ول او په کراچۍ کې خیو وړي ول. دا عجیبه ډېره جالبه قصه چې موږ یې دی یاد نه شي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کورته ورزی او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کورته بوزي. که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې له خپل اولادونو سره د خپل میړه کور پرېږدي او د پلار کره ځي، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه یې جنې بوزي. دا چې حاجی معصوم ولې له اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام
علیکم بابا، ستړی مشی؟
خیر اوسی لورې، ته هم ستړی مشی؟ خیر له کومه شو، سم دې فساد ګوډه، خپل کور خو دې وران کړه، که زور دې ورسیږي نو کلی به هم وران
کړي.
دا کور نه دی سور تنور دی، تنور پوه شوې که نه؟
څنګه سور تنور دی؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
دا کور دی زما لور ته سور تنور ګرځولی دی.
حاجي صاحب، دا زما کور دی او عایشه مې میرمن، مې هېڅ حق نه لري چې زما په کورني ژوند کې ګوتې ووهي، پوه شوې؟
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده، زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې.
پلار مې ښه وایي، ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوځم. نه 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 ژبه ورې، دا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې.
ولې دا انسانه نه ده؟ ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې هوګې تګې پاتې.
عجي صاحب، ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی.
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی؟ ها،
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې.
ما درته وویل چې هوګې تګې شپې سبا کوي.
زه چې نشم مړولی ته به څه توره وکړې؟ ها،
زه یم دا اوس کور ته راسره بیا یم، زما سره به ارامه اوسي، دل مسیانو پالنه او روزنه کوم. ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي.
اکبره، پلار مې سمه خبره کوي، زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کېږم، له پلار سره مې ځمه. بس دی، ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده، درځه چې ځو، راځئ بچیانو چې ځو. بس دی، ستا سره نور ژوند نه کېږي، زه په یو شاد بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې، درځئ بچیانو چې ځو.
ګور اکبره، که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي، که د علاج پیسې نه لرې راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
دا یې له ما د نشو سره څه کار؟
بس نو ته د خپل پوډر وهه، ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي؟ درځئ لورې چې ځو.
درځئ بچیانو چې ځو.
راځه
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځه راځه، مهرباني وکړه.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. راجا پتا کا چوکی کینا
سما دا دانے کینا استم
خزوانا چھ تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب رو سو کال کی گی چدا غم لڑلی پونڈرز کوم اوز غوانم چی پونڈر پریزم آو دا زان علاج وکم
دا خود دیر خنیت کرائی دای خوالی غالی چی نشا پریک دی
بس ڈاکٹر صاحب پختن مکوا پونڈرو میں مین رس پھیرا کھڑا
سم دا مک بدی بستری کو پایواز در سرشتا
نا ڈاکٹر صاحب پایواز نلرم
ولی خپلوان نلری
ڈاکٹر صاحب ایچوک نلرم میرمن آوار ماشومان لرم خواهوی خسر را چخ بوتنل زنده یو کان کیگی چی وازی حسیگم
خسور دی ولی میرمن آو ماشومان در نبوتلل
ویل تی ساتن آو روزن نشگا ولی او لیختیای ویل ما نشو ساتلی زخ پل پشپوش پو وگی ویده کیگم دوی با می چنگ ماری کری وی
ریختی هم چی داد اولزوان دیر گران دی
پرون می پا بازان که او ماشو مولید که ایت مون زمان زوی پشان تو دیر می وشن ما ایک کمان نشو نکولای اوز باول الاخ پلا اولادون و او میر منی نشو آو سیده
جارم جارم خدای با دی بیر تا لخپل میر منی او اولادون سر یو زایی کی خموگ یو قانون لرو هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې خسور به دې در سره مرسته وکړي
او مرسته راسره کوي ډېر به خوشحاله شي چې زه علاج کوم ما ته یې ویلي دي چې که ته د نژې پرېښودلو ته غاړه کېږدې زه مرسته درسره کوم او اولادونه میرمن دې هم بېرته در سپارم
نو چې داسې ده خسور دې خبر کړه ځکه پایواز ضروري دی
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب انټرنټ نه اوس زنګ ورته وهم چې شفاخانې ته راشي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.